دا مشال رادیو دا استریم شیخ په دې خبرونه کې به ز ګل ایاز او فرخند اسد الله تاسو سره وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د افغان طالبانو له ولقي د یو امریکایي سفیر په بدل کې د ګونتنا بزندان د 15 طالبانو د خوشو کېدو، د پاکستان لخوا په باجوړ کې په سرحدي پوسټونو د بریدونو په اړه افغانستان ته د احتجاج، په پاکستان کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی، او په شمالي بلوچستان کې د فوجي عملیاتو د ګنګوسو او د مقامي خلکو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقه دفتر رپورټونه لرو. په لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي یوازینی امریکایي عسکر چې له طالبانو سره قید و د طالب بندیانو په بدل کې خوشې شوی. پاکستان افغانستان ته د باجوړ په یو امنیتي چیک پوسټ په حمله احتجاج کړی. بلخو افغان چارواکو په کونړ راکټي بریدونه غندلي، او د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت سلاکار ټاکلي. دا خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي یوازینی امریکایي عسکر چې له طالبانو سره قید وو په بدل کې خوش شوی. امریکایي چارواکي وایي باو برګدال د هغو 15 طالبانو په بدل کې خوش شو چې په ګوانتنامو کې بندیان وو. رپورټونه وایي دغه خوش شوی طالبان د قطر چارواکو ته سپارل شوی دي. ویل کېږي پرون ماښام د افغانستان په ختیځ کې د دې سرتیري د خوش کېدو په وخت د امریکا د ځانګړو ځواکونو ګڼګړي هم موجود وو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي خوشی شوی کې دیانې د قطر حکومت ته سپارلې دي.
As part of this effort, the United States is transferring 5 detainees.
د دې عمل تر مخه امریکا 15 قیدیان د ګوانتنامو نه قطر ته انتقالوي. د قطر حکومت دوی ته باور ورکړي چې په دې لړ کې د امریکا د قومي سلامتیا د خوندي ساتلو لپاره به پوره کار کوي. برګدال د 2009 کال د جون میاشتې له 13 راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. هغه په جرمني کې یوې امریکایي پوځي اډې ته لیږل شوی چې هلته به نور علاج کیږي. د هغه پلاروی د برګدال نه په انګریزي کې خبرې هېرې شوې دي. پاکستان افغانستان ته په باجوړ کې په یو امنیتي چیک پوسټ په حمله احتجاج کړی. د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی دوی افغانستان ته په دغه پیښه خپل احتجاج څرګند کړی، او په دې لړ کې په کابل کې د پاکستان سفیر هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان به د افغانستان سره پر پوله د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په داسې حالاتو کې زیات کار کوي چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات هم را روان دي. د تشدد په اړه سیرنیزه برطانوي اداره اکشن ان آرمډ وایلنس یا د وسلوال تشدد پر وړاندې عمل مشر وایي پاکستان په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونو پکې ډیر کیږي. دا خبره د دغه ادارې مشر لین اوورټن نن مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې. د ده په خبره دغلته جوړیدونکو بمونو ولسی وګړو ته ډیر نقصانونه رسولي دي.
زموږ د معلوماتو لمخې د چاودیدونکو موادو څخه پاکستان کې دننه د جوړو بمونو له وجې 90% عام وګړي او 10% پولیس او پوځیان وژل کېږي. ترهګر د دې بمونو جوړولو طریقې له انټرنیټ څخه او یا هم په خپلو ترهګریزو کمپونو کې زده کوي. دوی د بمونو جوړولو لپاره له دوو لارو چاودونکي مواد لاسته راوړي. یوه لاره دا ده چې له پوځیانو یې راغلا کړي، بله لاره دا ده چې د کورنیو موادو او پټو کې استعمالېدونکي کې سری څخه هم چاودونکو مواد جوړیږي.
د دې ادارې په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو لخوا تګ راتګ او د وسلو وړلو راوړلو هم ګڼ خلک وجلی دي. د افغانستان د کونړ والی وای په تیرو لسو ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو شاوخوا زر توغندي لګیدلې دي. شجاع الملک وایي د تیرو لسو ورځو په بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د پاکستان په واسطه یې دوی چې پرون یې هوایي حمله کړې، خو وایي دغه برید یې د پاکستان په خاوره کې دننه د سختریزو وسلوالو پر ضد کړی. افغان چارواکو د پاکستاني پوځ پرونی برید په کلکه غندلې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي په هرات کې به د کنسلګری د ویزې ورکولو څنګه په لنډ موده کې بیرته پرانستل شي. میرمن سوجیتا سنگھ پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل په هرات کې د هند پر کنسلګری وروسته برید ترهګر حمله وه. تیره اونۍ وسوالو په هرات کې د هند پر کنسلګری برید وکړو، خو کارکونکو ته یې کوم زیان نه و رسیدلی. د دې برید وروسته د کنسلګری د ویزې ورکولو څنګه وتړل شوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت سلاکار ټاکلی. د مودی له لورې د ملي امنیت سلاکار په توګه د اجیت دوال ټاکنه ښایي چې د هند اوسنی حکومت د پخوانی په پرتله غواړي پاکستان ته زور ښکاره کړي. دوال د ترهګرۍ خلاف خطرناکو کارونو سرته رسولو کې مشهورتیا لري. د 1999 میلادي کال په دسمبر میاشت کې چې کله د پاکستانی سختریزو لخوا د هند هوایی کمپنۍ الوتکه د نیپال له کنټمنډو نه کندهار ته وتښتول شوه، دوال هم په کندهار کې وو. هغه د وسلوالو خلاف د سختو اقداماتو په حق کې دی. یوکرین ویلی روس باید د دوی نوی منتخب شوی ولسمشر په رسمي توګه وپیژني. د بهرنیو چارو نگران وزیر اندری ډشخشتیا وایي روس باید د مې پر 15مه نیټه د ولسمشر پیترو پوروشینکو کامیابی ومني. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د انتخاباتو وړاندې لوس کړی و چې د یوکرین د ولس د رایو احترام وکوي. ډشخشتیا وایي بلخوا ماسکو د معلوماتو یو مهم شروع کړی چې مقصد یې نړیوالو طاقتونو ته ویل دي چې د پوروشینکو کامیابی ونه مني. د مشرقي یوکرین روس پلوه بلتون غوښتونکي له هغې وروسته زیات فعاله شوي دي چې غرب پلوه پوروشینکو په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. او بل خبر دا چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو مرکه کې ویلي کچېرې د لکزمبرګ په خوانی وزیر اعظم جان کلاود ینکر د اروپایي کمیشن مشر شي، برتانیه به له اروپایي ټولنې ووزي. د جرمني شپیګل مجلې پرون د خالی پورس د کیمرون مرکه خبره کړه چې پکې هغه ویلي د ضمانت نشي ورکولی چې د اروپایي کمیشن د مشر په توګه د خاغلی یونکر د ټاکل کېدو په صورت کې به برتانیا د اروپایي ټولنې غړی پاتې شي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوردل چې فرخند اسد وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. چارواکي وایي چې د افغان طالبانو له بلخې د یو امریکایي سفیر خوشی کول په بدل کې 15 طالبان خوشی کړل شوي دي. آیا دا ګام به د افغان د سولې پروسې کې مرسته وکړي؟
هغه سولې چې د امریکایانو خوښي وي، نوې دولت افغانستان داسې تعبیر کوم چې دا ویې پر خوشو چې امریکایان اسکر به خوشی شي. سولې خبرې وروسته خبرې دي.
پاکستان له افغان خاورو څخه په باجوړ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو د برید په اړه احتجاج کړی دی. په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې تشدد زیات شوی دی. د دې وجوهات څه دي؟
چې کوم پاکستان پالیسی اختیار کړی ده کنه، هغه د تشدد ده. په دې علاقو کې چې څومره هغه د پاکستان یو د ریاست په سطح باندې د دې ته یو حفاظت ورکړی شو.
په وزیرستان کې د ممکنه فوجي کاروایي خبرو مقامي خلک په تشویش کې اچولی دي.
نن په سکولو کې ورکې شته، په کلیجو کې ورکې شته، پتلا اټپتلونو کې ډاکټران یې بازار کې خلکو یې اوس نه مو ډېر خدمت شوی او پرشن شروع شو. د سره زیات نه مونږ ته تکلیف او مشکل جوړ شي.
د جنوبي وزیرستان د وانا شاعر او لیکوال نثار وزیر خبرې به واوري.
کړی کړی بیا زنجیر زنجیر شاه سترګې په لارا، کړی کابل دی لار هم مغل دی بر هم مغل دی.
د دې ترڅنګ په پرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. د مشال رادیو سره اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. چارواکو د طالبانو له ولخې د یو امریکایي سرتیری د خوشی کېدو خبر ورکړی. باو برګدال له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شوه دي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایي خورزابیت باو برګدال چې 15 کاله له وسلوالو طالبانو سره اسیر و خوشی سو. امریکایي چارواکي وایي برګدال د طالبانو له 15 بندیانو سره تبادله سوی. دغه کسان په ګوانتانامو کې بندیان و چې اوس د قطر چارواکو ته سپارل شوي دي. چارواکي وایي د برګدال د خوشی کېدو لپاره د قطر په منځګړیتوب د طالبانو او امریکا ترمنځ له 2 میاشتو راهیسې غیر مستقیمه خبرې روانې وي. تیر ماښام د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه په دې تبادله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په لسګونو غړو برخه درلوده. راپورونه وایي دغه 28 کلن امریکایي سرتیری برګدال د بګرام پوځي اډې ته انتقل شوی او درملنه یې روانه ده. چارواکو یې صحي وضعیت ښه بللی دی. امریکایي سرتیری باو برګدال د 2009 میلادي کال د جون میاشتې له 1.5 راهیسې د طالبانو په ولکه کې وو. د دوی میاشتو وروسته تر دې چې افغانستان ته ولاړ د ناڅرګندو شرایطو لاندې ونیول سو. داسې باور کیږي چې دای به د حقانی تروریستی شبکې لخوا نیول سوی وو. د سرت په موده کې برګدل څو ځلې په هغو ویډیویي کلیپونو کې راڅرګند سو چې ظاهرا طالبانو خپرول. امریکایي چارواکو له دې ډلې دفاع وزیر چک هیګل د برګدل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو اعلامیه کې وویل نن د امریکا خلک خوشاله دي چې تر 15 کلونو وروسته د امریکایي خورځابت باو برګدل هرکلی کوي. د برګدل مور پلار په یو اعلامیه کې ویلي د خپل زوی په خوشی کېدو خوشاله دي او په بې صبرۍ د لیدو په تمه دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د امریکا ولسمشر د طالبانو له ولقې د یو امریکایي سرتیري باو برګدل د خوشی کېدو خبر ورکړو. امریکایي سرتیری باو برګدل 15 کاله له وسلوالو طالبانو سره اسیر وو. امریکایي چارواکو منلی چې د دې سرتیری په بدل کې له ګونتنامو زندان 15 طالب بندیان خوشی کړي دي. آیا د برګدل او طالب بندیانو تبادله د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي؟ دغه پوښتنه سالمه مصالح د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی څخه د مرکې په پیل کې کړي.
دا سولې د پاره دا کار نه دی شوی. دا یو تبادله ده چې یو سرباز د امریکایانو په کار کېږي د طالبانو سره او 15 نفر په بدل کې امریکایان د ګونتنامو خوشی کړي چې خیرخواه ملا فاضل وي، نوري وي، حمدالله وي او نور خلک. شاید دا خلک قطر ته انتقال شي هغه دفتر چې د امریکایانو خوښه وو د محترم کرزی صاحب خوښه نه وو. بیا تر هغه وخت پورې چې دا خلک چې خوشی کېږي په سول کې څه کولی شي، په هغه سول چې د امریکایانو خوښه وي، نوې دولت افغانستان. داسې تعبیر کوم چې دا ویلي پای خوښ شو چې د امریکایانو عسکر به خوشی شي. سول خبرې وروسته خبرې دي چې زه په نتایجو کې دومره امیدوار نه یم.
بل دغه حدس خو له 2009 میلادي کال راهیسې چې دغه سرتیری ونیول سو روان وي چې خوشی شي، نو تر اوسه پورې ولې دغه حدسو نتیجه نه ورکوله؟
د دې د خوشی کولو لپاره امتیاز یا هغه قیمت چې طالبان غوښتل په اول کې نه افغانستان حاضر و نه امریکایان حاضر، چون امریکایان اوس غواړي چې له افغانستان ووځي. بیا نه په یو بزرګ قیمت دا تبادله شوې، یعنې 15 نفر د یو نفر په مقابل کې. تاسو معلوم ده صلح لپاره امریکایان دا کار نه کول چې دا خلک خوشی کړي. طالبان ښه امتیاز واخیستل ولې امریکایان خپل خلکو ته دا خبرې کوي چې موږ د یو سرباز په مقابل کې حاضر یو چې د امریکایي د یو تابق چې د امریکایي تابعیت لري دومره امتیاز ورکو ځینې پار چې امریکایي ژوندې پات.
بلې، که ستاسو په یاد وي څو کاله مخکې په هلمند کې یو ایټالوي خبریال ماسترو جیاکومو هم دغسې د څو مهمو طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشی سو. نو هغه مسله تاسو څنګه ارزوئ؟
متاسفانه خائنانه او غیر انساني اخلاقي نقشبند ووزل سو. اما ایتالوی خبرنگار پی جاسوسی تو که خوش سو چه دولت افغانستان هم زما پا باور پی دی که گرم دی اقا قواتون چل تا حاضر بو پسانه که بو هم گرم دی.
اغوان سیاسی چارو کارپو احمد سیدیو چه مشال ردو سر مرکا کولا. اوریدونکو واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې افغانستان سره د امریکایي مرستو په اړه یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي افغانانو سره باید مرستې جاری پاتې شي. لیکوال وایي چې افغانستان په تیر څو کلونو کې ډیره ترقی کړې چې باید دا پرمختګونه هم داسې پسې روان وساتل شي. په مقاله کې زیات شوی چې د چیلنجونو سره د مقابلې لپاره باید افغانان یوازې پرېښودل شي. بشیر وخت دی لیکنې غټکی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د صحت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. د امنیت ذمہ‌واري په خپل اخیستې او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خلکو په ډېر شوق برخه درلوده. د لیکوال په خبره امریکا او افغانستان د اړیکو داسې یو بنیاد ایښې چې افغانان کولی شي له لارې یې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ سره مقابله وکړي او یو روښان راتلونکی ولري. په مقاله کې راغلی چې افغانستان په تیرو 150 کلونو کې ډېر پرمختګ کړی. دلته 3 میلیونه جنکۍ او 15 میلیونه هلکان ښوونځیو یا سکولونو ته ځي او ډېرو لرې پرتو سیمو ته سړکونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه شوي. د یوې سروې تر مخه 80% افغانانو ویلي چې اقتصاد یې ښه شوی دی. 15 کاله پخوا په پرتله اوس افغانان په خپل اقتصادي حالت ډاډه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان سره د ډېرې مالی مرستې کوونکي ملک په حیث امریکا د حق لري چې له افغان حکومت د شفافیت غوښتنه وکړي. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای ډی افغان حکومت ته د پیسو ورکولو لپاره ځینې معیارونه ایښي. هغوی کې څو خبرې دادی چې افغانستان باید د ښځو حقونه خوندي وساتي، د درغلیو ختمولو لپاره کار وکړي او ښه انتخابات ترسره کړي. که څه هم افغانستان خپلې ځینې وعدې پوره کړي، خو یو اس آی ډی دیرش میلیونه ډالر د ښځو د حقونو او ښې حکومتدارۍ د یقیني کولو پورې د ځان سره ساتلي او افغان حکومت ته یې نه دي سپارلي. لیکوال وایي سره د دې چې افغانستان ډېر پرمختګ کړی، خو بیا هم د ورپېښو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره باید ورسره امریکا د یو ملګري په حیث پاتې شي. د هغه په خبره که د کابل سره واشنگټن مرستې ونه کړي، نو اوسنۍ لاسته راوړنې به ضایع شي. ورځپاڼه کې راغلي چې امریکا باید افغانستان سره په اقتصادي، سیاسي او ثبات پر اړخ خپلې مرستې دوامدار وساتي، چې دا کار د امریکا د امنیت لپاره هم ګټور دی.
بشیر واخو چې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کول.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شار ډی افیر وزارت ته حاضر کړی وو او په باجبوړ ایجنسی کې ورته لغوان خاورې څخه د پاکستان پر امنیتی پوستي د وسلوالو د برید له امله احتجاج کړی دی. پاکستان احتجاج په داسې حال کې کړی چې د ډیورنټ کرخې ته څیرمه د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د سې شنبې پر ورځ د پاکستان جنگي الوتکو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې بمباري کړې ده، چې په ترڅ کې ملکي خلکو ته زیان هم اوښتی دی. په دې نور تفصیل زبی الله شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د فیر د اعتراض په ډول احضار کړی او د سرحدي سرغړونې په تور یې ورته احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي، د شنبې په ورځ شاوخوا 200 وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستې برید کړی، چې په ترڅ کې یو پاکستاني سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې وسلوالو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستې برید کړی، چې په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې پاکستان له افغان خاورې څخه د سخت دریځ او وسلوالو د بریدونو له امله خواشینی دی. موږ دا موضوع په وار وار له افغان دولت سره شریکه کړې ده او هیله لرو چې په دې لړ کې به ګټور ګامونه پورته کړی شي، سو په راتلونکي کې د دې ډول پېښو مخنیوی وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان ډیپلوماټ څخه غوښتي چې حکومت یې باید پر ګډې پولې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان سفارت شارج د فیر احضار کړی چې د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان جنگي هلیکوپترونو هوایي بریدونه کړي، چې په ترڅ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د پاکستان د هوایي ځواک بریدونه ردوي او وایي چې دوی په کونړ کې په ملکي وګړو بمباري نه ده کړې، بلکې هوایي ځواک یې هغه وسلوال په نښه کړي چې له پولې پورې غاړې نه د پاکستان پر امنیتي پوستې برید کړی و.
اوریدونکو، یو برتانوي ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې په دې وروستو کلونو کې تشدد زیات شوی او دغلته جوړیدونکو بمونو ولسی وګړو ته ډیر نقصان رسولی. د دې ادارې په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو لخوا تګ راتګ او وسلو وړلو راوړلو هم ګڼ خلک وژلي. څېړونکي وایي پاکستان باید د ترهګرو د ختمولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي او د ترهګرۍ په وړاندې له خلوصه ډک کار وکړي چې په سیمه کې امن پر ځای شي. بشیر گواخ پر دی موضوع دا رپورٹ لري.
د تشدد پاړه څېړنې کوونکې برتانوي اداره اکشن ان ارم وایلنس یا د وسلوال تشدد په وړاندې عمل پر شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې په اوسط ډول هر ورځ 2 چاودنې شوي. د دې ادارې مشر لین اورټن نن مشال رډیو ته وویل چې پاکستان نن سبا په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډیر کیږي، خو د هغه په خبره تر ټولو ډیر نقصان پاکستان کې دننه جوړیدونکي بمونه اړوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د چاودیدونکو موادو څخه پاکستان کې دننه د جوړو بمونو له وجې 90% عام وګړي او 10% پولیس او پوځیان وژل کیږي. ترهګر د دې بمونو جوړولو طریقې له انټرنیټ څخه او یا هم په خپلو ترهګریزو کمپونو کې زده کوي. دوی د بمونو جوړولو لپاره له 2 لارو چاودونکي مواد لاسته راوړي. یوه لاره دا ده چې له پوځیانو یې راغلا کړي، بله لاره دا ده چې د کورنیو موادو او پټو کې استعمالیدونکي سری څخه هم چاودونکي مواد جوړیږي. په پاکستان کې د زراعت لپاره ځینې داسې سری جوړونکي کارخانه سته چې ځینې وخت په قصدي او ځینې وخت په غیر ارادي ډول ورڅخه سره وسلوالو ته رسول کیږي.
ایکشن ان آرمڈ وائلنس یا د وسلوال تشدد په وړاندې عمل اداره په خپل رپورت کې وایي چې د تشدد د مخنیوي لپاره پاکستان باید د وسلوالو ډلو پر ګرځېدو یا حرکت نظر وساتي تر څو په اسانۍ ونه شکړي چاودیدونکي مواد لاسته راوړي. خود امنیتی چارو کارپو او د پاکستان د پوز یا پخانه افسر خالد منیر وایي
حکومت کا تگڑا ہی کنٹرول پہ کو لے سی حکومت کمزوری شوی دی پاکستان سو کے چلے سنگا چلی بل داخل روان دی.
د پاکستان د کورنو چارو وزارت په دې روسو کې د قامي امنیت نوي پالیسی اعلان کړي چې پکې د ترهګرو پر ضد د کوټلو ګامونو اخیستلو خبره کړي. خو د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان خفیه ادارې نه غواړي د ترهګرۍ په وړاندې له خلوص ډک کار وکړي.
زما په خیال باندې نواز شریف څخه مخلص دی خو دا غواړي چې دا تشدد او دا ترهګرۍ ختمه شي لکه دنه بغیر پاکستان سره خینې شي کولی. آیا چکم خلق دا کارونا کول او آغا دارے چکم پدے کے ملوز دے آیا غیر در ذہن تبدیل را کرے دے کنے را کرے ما ترہ فیلال نخ کاری چکم پاکستان پالیسی اختیار کرے دا کنا اگر دا تشدد دا مطلب دارے چے پدے علاقوں کے جسم را دقا دی آغا دا پاکستان یو دا ریاست پا سطح باندے دا دیتا یو حفاظت ورکڑے شو منگا پا افغانستان کی چکم اصول کو دا غیر دا پارا دغے چودنو دا دغے سم را چے سرا مواد دی دغے ضرورت تے
د پاکستانی رسنیو په وینا د سرکاري شمیرو تر مخه له 2001 کال راهیسی ترهګرۍ پاکستان کې شاوخوا 40,000 ولسی وګړي او شاوخوا 15,000 پوځیان وژلې دي.
اوردونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی او بشیر غوخت تاسو ته رپورت وړاندې کول. کوم د پاکستان وفاقي حکومت او سلوال سره دامن خبره تر ته دوام ورکړي خو ورسره په شمالي بدرستان کې په دې روستو کې محدود فوزي کاروایانی هم کړې دي. په قبایلی سیمه کې د فوزي عملیاتو خبرو قبایل ډیر په تشویش کې اچولې دي. د شمالي بدرستان اوسیدونکو وایي چې موجوده حالات ډیر پریشان کړي دي ځکه چې له دغه سیمو څخه وتلو لارې هم تړل شوې دي. پر دې موضوع درته ما ګل ایاز دا رپورت جوړ کړی دی. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرې تری په ټپه ولاړ دي. په قبایلی سیمو او په ځانګړې توګه وزیرستان کې د فوزي عملیاتو خبرې کیږي. په دې رسو کې په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو یوې ډلې مقامي خلکو ته ویلي چې حکومت په دغه سیمو کې د عملیاتو پریکړه کړي نو له خپل کورونو څخه دې کړي وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د فوج مشر او نورو لوړپورو چارواکو د تیر جمعې په ورځ هم یو غونډه کړې چې پکې په قبایلی سیمو کې د روانو حالاتو جاج اخیستل شوی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو او داوړ قبیلو هم لوی جرګه کړي. که یو خوا د امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي نو بلې خوا ته د فوزي کاروای خبرو قبایل اندېښمن کړي دي. یو قبایلي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې دغه سیمه له پخوا راهیسې نه آرامه وه او موجوده حالاتو قبایل نور هم تشویش کې اچولي دي.
عام ولس ته دغه کلیر شي په داسې باندې چې آیا دلته به پرشنې کیږي دلته نه به د خلک ځي کډې به کوي دلته به پاتې کیږي نو زه یو عام ولس په داسې باندې کلیر نه یم. زما سروس ګنټه دغه ذهن کې وي چې زه به اوس چرته ځم زه به اوس کډه چرته کوم زه به اوس پیسې بندوبست چرته نه کوم زه به بیا کور څنګه نه شم زه به هلته بیا بل څنګه کوم.
د صفدر حیات داوړ په خبره حکومت سره واضحه تګلاره نشته چې آیا فوزی عملیات کوي او که امن خبرو ته دوام ورکوي. په دې حالاتو کې مشال راډیو د شمالي وزیرستان یو څو کسانو سره خبرې کړې چې د فوزی عملیاتو په صورت کې څومره اغیزمن کېدی شي. دا میرعلی یو سیدونکې ناصر خان وای
د زمون پښون باندې زمون په تعلیم باندې زمون په سیاحت باندې په دنګ په هر په لو باندې په هر طرف باندې د ډېر لکه ژوند اثر لري ځکه چې د مون کړي جنو باندې زمون په تعلیم او غره زمون رډون او غره زمون بدرون او غره په دم رضیت احمد منشوي دي چې لکه مطلب نه تبلیغ استعمال شوی دی. اوس نن په سکولو کې ورکې شته نه په کلیجو کې ورکې شته اسپیټالونو کې ډاکټران یې بازار کې خلک وي لکه مطلب اوس نه مون ډېر احمد منشوي او پرشن شروع شو دي سره زیات نو مون ته تکلیف او مشکل جوړ شي.
ناصر خان زیاته کړ چې د نیم خلق ذهنی ناروغان شوی دی. د همدا غزا یو بل اوسیدونکو عبدالباسط وای چې د فوزی عملیاتو غنګوسو رستو خلق لا د غزاینو نه وزي خو لارې تړل شوی دی.
او درې چک پوسټینه دی په دې باندې چې وو باندې وو ډېر تکلیف دي انسان ته چې دای په وو دي کنه ډېر چې چیکینګ کار ډېر کو او بل لاره مکمل ته باندې او بل چې وګوره میز بازارونه مکمل چیکینګ دی وران شوی دی.
د شمالي نورستان یو بل کس افتخار چې خپل کړي بنو ته وړي هم د خپل اندېخنو پاړه وای
چې کوم اورز وې کنه اورز کار پی شو دی نه بعد چې سوره دې تر دې ځای غاړه شو مونږ سره مریضان وي ډېر په خوري باندې مراو بسله بیا دا کې ډېر خطرمن به مریضان وي زنانا وي سوي سوي کار
کنه ډیر تکلیف سره مخامخ ته کنه اوس مونږه ته دومره ګرانه ده چې اوس نو واپسیت لای شي نیمه کاډه مال ته نیم دال ته کی
بلخو د کابلی سیمو د چارو کارپور شبیم شاهد وای چې په دې رستو کې فوزی عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ جوبلا اوختی و چې پر د قبایلو تحفظات وو دوی زیاته کړ چې د پاکستان حکومت په کابلی سیمو کې د فوزی عملیاتو حتمی فیصله کړی ده
اج خو پکار ده چې د کم تد تر هغه پیر کی دی داغه مخنیوی لپاره عملیات ډیر ضروری خو د بد مرغه په دې تیر شو کړنو چې د عملیاتو باندې د خلکو اعتماد نشته زګی دی باغې مکه ډیر زیات بیګنا خلک نشي کچره دا عملی ارګیټ دی په دې کې بیګنا خلکو نقصان چې ګنده نکېږي نو به دا ډیر خي او کنه دا عملیاتوم د شان د کسور جوړان دي چې په میرلي کې شوی یاره د بلند بم دی وایو کدا سین دا غې باندې زیات نتیجې خراب راځي
کارپور شمیم شاید په خبرو کې زیاته کړ چې لکبالی سیمه څخه 90% خلکو کړي کړي دي خو د دوی د استوګنی زایونه نشته دته په خبره پکار د چې حکومت د عملیاتو کولو یا د نه کولو په اړه ټول ولس په اعتماد کې واخلي او کچري فوزی کاروای کوي نو د عام ولس ژوند خوندي وساتي
اوریدونکو په همدې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو د قبایلی سیمو موندو او باجوړ ایجنسی قبایل وای چې په دغه سیمو کې لډیر مودې رئیس فوزی کاروایان روان دي او دغه عملیاتو د مستقبل په اړه به خبر دي چې آیا دا به کله ختم کړل شي د قبایلو په وینا د فوزی عملیاتو له وجې ډیر تاوان نشوي په زرګونه بې کور شوي او کورونه تباه شوي دي د باجوړ ایجنسی د مامونو د امن لخر مشر ملک دفتر خان وای چې حکومت د ورسره د امن پر راوستو کې مرستې وکړي نور تفصیل له سیمه د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزیرا کوي
په کال 2003 کې د اتمې میاشتې په شپږمه نیټه په باجوړ ایجنسی کې د طالب وسلوالو په ضد باقاعده عسکري اپریشن شروع شوی ولې دغه سیمه ولس وای چې ګنه هغوی لا هم په دې خبره پوه نه شو چې دا به تر کومه روان وي ځکه چې په هر میاشت کې نوې قسمه اپریشنونه هغه کې تلاشي وي او کبیا کرفي وي کولی شي د ماموندو د قبیلې مشر ملک دفتر خان چې په سیمه کې د حکومت سره د امنیت راوستلو لپاره مرسته هم کوي وای دا محمد جنسی د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي رسول خان جی پوینا چې په دې جنگ کې د هغوی کاروبارونه تباه شول خو لا هم هغوی ته نه ده معلومه چې دا جنگ به ختم شي او یا نه
اوس هغه لارم بندي دي روزګارونه بند شوي نو امن کم دي ډاډه راغی مونږ خو په نظر نه یو قبایل وسم تا ته چې ډی پی دی او څه دې ګورو وزیرستان ګورو ته دا وګوري آسیا په خله معنی کېږي چې
او د باجوړ ایجنسی د جماعت اسلامي ډلې مشر او پخوانی ایم ان ای هارون رشید وای چې دا جنگ ډیر وړاندې شروع شوی
دا اپریشن چې 2004 نه شروع دی او دا لسم کال د دې روان دی نو ټول دنیا او زمونږ خصوصا پاکستان حکومت او ریاست ته د خلکو په حالت باندې نور رحم وکړي هلته د امن ورکړي هلته د یو فضا جوړ کړي چې خلک بې خوف او بې ویرې ژوند تېرولو هلته قادر شي او د خلکو جان مال عزت تحفظ ملوشي
د دفاعي چارو کارپو برګیډ ریټایرډ سید نذیر مومن پوینا چې ګینه هغه شان امن راغلی نه دی لکه څنګه چې د 9/11 د پیښې وړاندې وو
چې فوجي اپریشنونه وشو هغه کرسته فقط چې کوم ادم ظاهري هغه کلیر شو په مومند کې په باجوړ کې لیکن دا غینه پس شپه د چاره ټولونه ځلې کیږي یا دفترونه یا دا غینه خلک غوا کیږي یا نور داسې پیسې اخستې کیږي یا د کارخانونو دغه اوچتیږي نو اخر دا څه کوي کنه نو مطلب چې دا کی جاری دی
او ملک دفتر خان وای چې که حکومت د هغوی سره د وسلو په لړ کې پوره پوره مرسته وکړه نو هغه دا باور ورک چې ګنې په سیمه کې بیا کوم وسلوان پاتې نشي
موږ له وسلې راغلي موږ کاتوس راغلي موږ ضرور انداز راغلي راشن راغلي موږ خلک د شپې پیرې کې د ورځې مزدوري کوي نو موږ خپل طالب او خپل ځان سره پیژنو که سره کوم کې وایي په سره پام وکړو چې هغه بیا موږ نه غلاوله شي نو موږ ولې شي
خبر ګډیر ریټایرډ سید نذیر مومن د لخکریانو د خبرو سره متفق نه وو
هغه قبایلی نظام اوس مات شوی دی هغه کې نو اوس پولیټیکل ایجنټ دومره افیکټیو دی نه پکې قبایلی مشر دومره افیکټیو دی اوس یو فوج دی چې په دغه کې افیکټیو دی او ټول تقریبا چې اختیارات ابو فرید
او دغه قبایلی مشرانو په وینا هغه غواړي چې په سیمه کې په هر صورت داسې امن راشي چې ولس خپل روزګارونه په ډاډه ځل کول شي او کله به کور نه شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه مای کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د دې ترڅنګ د ډول او د سورنی په اړه رپورټ تاسو ووري په میګور کې د یو موسیقي بندا په اړه هم رپورټ لرو خو اوس وخت شوه د غرمې 12:30 بجې فرخند اسد نه خبرونه لنډی زور.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي یوازینی امریکایي عسکر چې له طالبانو سره قید و خوشی شوی. امریکایي چارواکي وایي باو برګدال د هغو 15 طالبانو په بدل کې خوشی شو چې په ګوانتنامو کې بندیان وو. دغه قیدیان د قطر چارواکو ته سپارل شوي. پاکستان افغانستان ته په باجوړ کې په یو امنیتي چک پوسټ په حمله احتجاج کړی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویلي دوی افغانستان ته په دغه پیښه خپل احتجاج څرګند کړی. د تشدد په اړه د سیړنیزه برتانوي اداره اکشن ان آرمډ وایلنس د وسله وال تشدد پر وړاندې عمل مشر وایي چې پاکستان په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډیر کیږي. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت سلاکار ټاکلې. د اجیت دوال ټاکنه ښایي چې د هند اوسنی حکومت د پخوانی په پرتله غواړي پاکستان ته زور ښکاره کړي. د کونړ والی وایي په 13 ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو شاوخوا زر توغندي لګېدلې دي. شجاع الملک وایي د 13 ورځو په بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي په هرات کې به د کونسلګرۍ د ویزې ورکولو څانګه په لنډه موده کې بیرته پرانستل شي. تیره اونۍ وسوالو په هرات کې د هند پر کونسلګرۍ برید کړی و خو کارکوونکو ته یې کوم زیان نه و رسېدلې. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو مرکه کې ویلي کچېرې د لکزمبر پخوانی وزیر اعظم جان کلاود ینکر د اروپایي کمیشن مشر شي، برتانیا به له دغه ټولنې ووزي. او یوکرین ویلي روس باید د دوی نوی منتخب شوی ولسمشر په رسمي توګه وپیژني. د بهرنیو چارو نگران وزیر اندری ډیشکستیا وایي روس باید د مې پر 15 نیټه د ولسمشر پیترو پوروشینکو کامیابی ومني.
فرخند اسد واچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولوس وخت اوس په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال ریاض مساخیل پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼې خپل ادارې د بجلی په لوډ شیډنګ او د دې ختمولو لپاره د بجلی پیدا کولو په منسوبو لیکلي دي. د دې کې جنگ ورځپاڼې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ ساحیوال کې د چین په مرسته د کوئلې نه بجلی پیدا کولو دوه منسوبو پرانیسته وکړه. د کومو نه چې به 1400 او 40 میگا واټ بجلی پیدا کولی شي. او ورسره وزیر اعظم دا انکشاف هم وکړو چې پاکستان دا وخت د 3000 میگا واټ بجلی پیدا کولو صلاحیت لري، خو یوازې 1400 میگا واټ بجلی پیدا کیږي. اداریه د وزیر اعظم دخلی وایي چې راتلونکي اته کالو کې به 20000 میگا واټ بجلی پیدا کړی شي. خو دلته خبره دا مخې ته راځي چې باید د روانو او سرته رسیدلې منصوبو سنه سخواګه ولستور کړی شي او ورسره په لوډ شیډنګ کې کمی راوستي شي. او که د وزیر اعظم خبره په حقیقت کې بدل کړی شي او 20000 میگا واټ صلاحیت په کار راوستي شو، نو ممکن دا چې لوډ شیډنګ به په بشپړ توګه ختم شي. اداري اخره کې لیکي چې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو کې ډیر وخت لګي. دا شان د تیلو بجلی به ګرانوي، نو ځکه د کوئلې بجلی ارزانه هم ده او دا منصوبه زر سرته هم رسی. نو حکومت له پکار دي چې په هنګامي بنیادونو په دې مسلې کار وکړي. او بل طرف ته اولس له هم ضروری ده چې لوډ شیډنګ کمولو کې د حکومت ملاتړ وکړي، د نور درنا نه زیات کار واخلي، د بجلی د غلا مخنیوي وکړي او بلونه په وخت جمع کړي، نو هم به ورسره تر ډیره حده دا مسله حل شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د تیرا متاثرینو بحالې ته د حکومت پام راګرځوي او وایي چې تیرا باغ باندې د ترهګرو د قبضې وروسته دغلته میشت سونو هندوان او سیکان هم د نورو قبایلو پرنګ به کور شو او د دوی نه د کرونونو روپو کاروبارونه او کورونه پاتې شو. اداریه وایي چې دلته دا خبره کول بې ځایه ده چې دا خلک غیر مسلم دي، ځکه چې دوی د پیړو راسې دلته اوسېږي او د دوی ناسته ولاړه رسم رواج او هر عمل د قبایلو سره سم دی. او بل ده چې څوک د پاکستانی پولو دننه اوسېږي او د پاکستان سره د وفاداری لوز یې کړی وي، بیا که هغه د هر مذهب او هر رنگ وي، هغه په خټه پاکستانیان دي او د دوی د مالو سر او عزت حفاظت د حکومت ذمہواری وی. اداري مخکلي کی چې حکومت او خاص کر گورنر مهتاب عباسی دی د دې خلکو ستونزو ته پام راوګرځوي او چې هر څومره ممکن وي د دوی مالی مرسته دی وکړي شي او د دوی واپس آباد کړي دي هم یقیني کړي. او د لړکې باید چې نړیواله رولې ته هم د مرستو خواست وکړي شي، نو ورسره به د خلک د دې جوګه شي چې بیا په خپل خپو ودرېږي او خپل کاروبارونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمه لات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. له پاکستان خبرېدونکو د فرایډي ټایمز مجلې د دا خبرو لپاره د نبی بنیاد تر عنوان لاندې اداري خبره کړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د امریکایي فوجیانو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
دی فرایډی ټایمز مجلې د خبرو لپاره د نوې بنیاد تر عنوان لاندې اداریا خبره کړې. په اداریا کې راغلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو نوې تجهیزونه موجود دي چې دواړه هیوادونه د 1999 کال کې پرې شوې اړیکې له هم دغه نقطې نه بیا شروع کړي او تجارتي اړیکې بحال کړي چې پکې به د دواړو هیوادونو ګټه وي. اداریا زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر او له پولې اغه غاړه د ترهګرۍ مسله به د پټې ډیپلوماسۍ د لارې حل کړي، ځکه چې په ډاګه د دغو مسلو په خبرو سره لانجه نور هم سیوا کېدای شي. همدارس د سیاچین سرکریک او اوبو په مسله خبرې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اعتماد سازۍ لپاره پریښودل شي. مجلې لیکي چې د پاکستان او هند وزیر اعظم دواړه یو شان دریځ لري او هغه د هیواد اقتصادي وده او د غربت لمینځه وړل دي، خو د امن مخې ترلاسه کولو کې ویرې هم شته. د ممبئی په شان برید په کشمیر او د کنټرول په کرخه د جهادي ډلو بیا فعالیت داسې مسلې دي چې د امن خبرې ګډوډولې شي، خو د پټو خبرو له لارې داسې ستونزمنې مسلې او غلط فهمیانې ختمېدای شي. دی فرایډی ټایمز لیکي چې په اصلي توګه د پاکستان امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت له هند سره د امن خبرو په لړ کې د نواز شریف په شان ستراتیژي لري، خو د دې په عملي کولو کې دواړه مختلفې لارې لري. په دې کې یو بنیادي پوښتنه موجوده ده چې آیا نواز شریف به د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په خپل مخلصتیا نیکړي چې راتلونکي ته وګوري او د خبرو لپاره نوي بنیاد کېږدي، نه چې پخوانی خبرې په ذهن کې وساتي او په یو بل تورونه پوری کړي. مجله د ادارې په پای کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د نواز شریف هغه ټولې هلې ځلې به په سیند لاوشي که چېرې په هیواد کې موجود د ترهګرۍ مخه ونه نیول شي، ځکه چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. بلخوا ګارډین اوسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. د اوسپانې په خبره د دینه داسې ښکاري چې د دې پریکړې تر مخه به د امریکا په پټو جیلونو کې قیدیان دوه کاله نور هم تیر کړي. د بګرام هوایي ډې په خوشا کې په پروان حراستي مرکز کې د امریکا په قید کې 50 قیدیان دي. حکومت په څرګند ډول د دې قیدیانو د نومونو د پیژندلو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو دا یې ځکه محفوظ ساتلی چې دا افغانان نه دي. دا د افغانستان په جګړه کې اخیری قیدیان دي چې امریکا نیولي دي. په پروان کې د ځینو بهرني قیدیانو په اړه داسې باور کېږي چې د 2002 کال راهیسې قیدیان دي، چې پکې زیاتره د دغې جګړې د پیل په میاشتو کې د ګوانتنامو د زندانیانو په شان بندي شوي دي. خو د ګارډین په وینا د ګوانتنامو زندان د قیدیانو نمونه ښکاره کړل شوي دي او د امریکا په عدالتونو کې د ګوانتنامو په جیل کې د زیاتې مودې راهیسې بندي کسان اوس په قانوني توګه خپلې ګرفتاریانې هم چیلنج کولی شي. وکیلانو د بشري حقوقو کارکونکو لای سره لیدلی شي، او تر دې چې نیویارک ټایمز رسپانه کې اداري هم لیکل شوی او دغه کیسونو د ټولې نړۍ پام ځانته اړولې دي. خو په پروان کې د امریکا لخوا بندي غیر ملکی قیدیانو ته داسې حقوقونه نه دي ورکړل شوی. له دوی سره د سره صلیب نړیوال اداري لیدلی دي او دغه یې له کورنو سره ټلیفوني رابطې کړې دي. د دې نه علاوه په عملی توګه په پروان کې غیر ملکی قیدیان د نورې نړۍ نه پټ دي.
اردن کو نیس اجمل بچ د سیم بلات او د نړۍ موضوعات په برخه کې د دوه مقالو غټه کې تاسو ته وړاندې کول. نیویارک ټایمز رسپانډ لیک چې په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت زیات شوی دی. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د کمیشن د رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د غیرت په نامه 1798 کسان وژل شوی دي. مې د مقالې نور غټه کې درته زګل آیاس وړاندې کوم.
نیویارک ټایمز رسپانډ د پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد د یو حامله خزی فرزانه پروین د سنگسار غولو چې په خپل خوخه واده کړی وو په اړه مقاله خبره کړي. رسپانډ لیکي چې دغه قصې یو بل اړه خپل کړي. د وژل شوی خزی خاوند محمد اقبال 15 کال وړاندې خپل لومړی خزه ځکه وژلې وه چې پروین سره واده وکړي. رسپانډ د محمد اقبال په حواله لیکي چې فرزانه یې وړو کې والی نه خوښه وه ځکه یې خپل لومړی خزه وژله او وروسته قانوني جنگ کې بریا ترلاسه کړه. ورسپان لیکي چې د دغه پیښې په اړه په ټوله نړۍ کې ډېر سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پولیسو ته امر کړی چې ککړ کسان دی ونیسي. ورسپان زیاتوي چې په دې لړ کې د تیر جمعې په ورځ په دې پیښه کې ککړ 15 کسان ونیول شول. ورسپان لیکي چې ځینې په دې اند چې دا پیښه ښایي په ټولنه کې مذهبي عدم برداشت زیات شوی او دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ عکس هم وړاندې کوي. بلخوا ورسپان د ځینو بشري حقوقو د کارکونکو په حواله لیکي چې د محمد اقبال د دوه خوځو وژنه په ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ نتیجه ده چې ژورې جړلې لري. په دې کې د خوځو سره ناروا سلوک او ورته په بده سترګه قتل کیږي. ورسپانه د لاهور د یو وکیل سروب اجاز په حواله لیکي چې ریاست په خپل د غیرت په نامه وژلو لپاره ماحول جوړ کړی دی. د په خبره د یوې خزي کور کې دننه معاملات د پولیسو او عدالتونو په نظر کې شخصي معاملات وي. د پاکستان تر اسلامي قوانینو لاندې که یو کس قتل کړی وي نو هغه د سزا نه د بچ کېدو لپاره له حقي کورنۍ نه معافي وغواړي او یا اغیزمن شوي کورنۍ ته پیسې ورکړي. په پاکستان کې شتمن او واکمن خلک د دې قانون نه غلطه استفاده کوي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د اثار ادارې پخوانی مشر علي دانیال حسن په حواله لیکي دغه قانون خلکو ته یو احساس ورکړي چې د ورځې په رڼا کې څوک ووژنه او بیا په اسانۍ سره بری شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2013 کال د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د غیرت په نامه 879 قتلونه شوي. په دې کې زیاتره په لرې پرتو سیمو کې شوي دي چېرته چې قبایلي دودونه ډېر زیات اثر لري. نیویارک ټایمز ورسپانې له پاکستان نه خبرېدونکي د نیوز ورسپانې د ادارې حواله ورکړي او لیکي چې دا قام د بربریت په لور تللی دی چې د یو کس وژنې پکې هیڅ بدلون نه دی راوستی. د دې ترڅنګ مذهبي مشران هم د دې پیښې غندنه کړي. په عمومي توګه په پاکستان کې مذهبي مشران د ښځو د حقونو په اړه خبرې نه کوي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي داسې کارونه په اسلام کې نشته.
اوریدونکو د کور میجنسی په پاړه چمکنه کې یو شمیر داسې علاقې دي چې پکې سکولونو د نشوالي له کبله ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي. د سیمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې تعلیمي سہولتونه ورکړي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورگزیرا کوي.
په کور میجنسی کې د پاړه چمکنه سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تعلیم ترلاسه کولو لپاره د دوی ماشومانو ته حکومت سہولتونه ورکړي. د دوی په خبره په سیمه کې زنده تارو کله وټکه زپکه ګرده او دلسخه داسې علاقې دي چې په هغه کې سکولونه نشته چې لواجه په دغه علاقو کې په سوونو ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخه دي. نعمت الله په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وویل
15 شپې کړي په یو ځای باندې دي کې نه پرایمري سیکشن شته نه های شته نه میډل سکول شته ایزم نه دی یو جینا کوشته نه د لکان شته چې کوم ماشومان دي هغه سکول لپاره سینو آ ډېر ورې کنکا در تر کوزیږي او پاسه بازه تخی دي نو دا ډېر ورې دی انتهایی زیات ورې دی ماشومان اواز تر تلی نه شي چونکې وړو ماشومان دي. نو موږ دا غوښتنه کوو چې دلته یو پرایمري سکول یا میډل سکول موږ ته خامخوا راکړی شي.
سعود په نامه د سیمې یو بل کس وایي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې تر 100,000 پورې د خلکو آبادۍ لپاره په دغه علاقه کې سکول نشته. نوموړی زیاتوي چې حکومت له خوا توجه نه میلاوېدو په وجه دغه سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده.
لکه بچو باندې تعلیم غوښتل غواړو خو نمون ته سہولت شته. تعلیم والی تعلیم زموږ حق ته تعلیم زموږ حق ته زموږ مشومان اندسی پرزول سروي کله پټو کی سروي کله یو شي کی کله وزیرغه کی کله شپانتی کی.
ایجنسی پلانینګ افسر مفتاح الله مسعود مشال لوډو ته وای چې د سیمې خلکو ته تعلیمی اسانتیاوي ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي خو په دې وخت کې ورسره د فند کمې دي چې لا وجه دوی نوي نو سکولونه نشي جوړولای.
زموږ وټکای زپکی تارو کلی دا هم ضروري دي کوم خپل غته ګورو د دې ته ګورو هغه څه چې موږ ته
چارواکی تر مخه پکور میجن سے کے تر 500 پورې سرکاری سکولونه دي چې پکې اویا او نزیات سکولونه د طرح کرے ښکار شوی دي. طارق اورگزے مشال ریڈیو پیښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریڈیو خبرونې ته غوږیدا. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو د واکمنۍ یو کال پوره شوه دی. د انتخاباتو نه بړه وړاندې تحریک انصاف ګوند ولس سره یو شمیر ژمنې کړې وي او د بدلون وعدې هم کړې وي. آیا تحریک انصاف ګوند په دې یو کال کې خپلې ژمنې پوره کړې دي او که نه؟ له پېښوره د مشال لړو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
تیر کال د عام انتخاباتو وروسته په 28 مئی د خیبر پښتونخوا اسمبلی لومبیا غونډه رابلل شوې وه. ولې دوه ورځې پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک د خپل سوګې سوکند پور تکړو. ولې په صوبایي حمله کې مخالف ډلې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د دوی د اتحادیانو یو کال حکومت تیرېدو وروسته هم په صوبه کې څه قسمه پرمختیایي کارونه هم لانه دي شروع شوي او دوی چې د انتخاباتو وړاندې ولس سره په درې میاشتو کې د بدلون کمې لوزونه کړو هغه هم دوی پوره نه کړل. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو عوامي نیشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابکوای
بدمنان شروع کو دغه دا عوام چر دی صبح خلک چ دی اغا داغه بتخورو یا داغه د شګردو پر رحم کرم باندې دین دا خبره به غلط نه دی. من غایت تاسو ګورئ چې روزمره کم د استعمال شې نو دا غیر ریټونه چې دی 100% یا نیم 100% په مخ کې رسیدلې دي. دی حکومت خپل ممبران چې دی شپاله سو اغا د دین خپه دي سملایت ناراضي دی خلکو ته منزل نه دی معلوم چې دی روان چرته دی نه پوي ګوج دا بچا د پښتنو سره دوه لوی دښمنی و چې دا خلک په نازل کچه اوس خپلم پکار نه پویږي نو خلک هم کار ته نه پریږي.
هم په صوبایي حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف مخکینه حکومتي اتحادي ګوند د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکو بخبیدار خان وای چې په یو کال کې خوب د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملې غړو خپل منځي اختلافات هم لاندې ختم شوي، نو د اولس لپاره به دوی نور څه وکړي؟ دوی زیاتوي
تیر کال بجټ اجلاس کې وزیر اعلی پرویز خټک دا اسمبلی ته قرنداني ورکړل چې موږ تیار راغلي، زموږ سره ایجوکیشن پالیسی او هیلت پالیسی او تقریبا د هر شي زموږ فریم ورک مکمل دی. موږ راغلي مکمل کال وشو چې دوی تر اوسه پورې ډیولپمنټل هیڅ کار ونه کړ او هغه پوره کې پوره 85 ارب روپۍ د دونه لیپ شو. نورې سوې پنجاب ته ګوري، سند ته ګوري، چې هغو په کوم اړخ روان دي هم په کوم اړخ روان دي.
ولې هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی نه وپوښتل، نو د هغوی وینا وه چې ټول نظام بدلولو او بدلون لپاره یو کال ډیر کم دی او باید مخالف ډلې او ولس پاکستان تحریک انصاف ته 15 کاله صبر وکړي او بیا دې د دوی کارکردګي وګوري. خیبر پختونخوا کے مخالف ڈلوائی جد پاکستان تحریک انصاف گن دا تیر کال 15 اتیا ارب روپو پر مختئی پنگ ہم ضائع کڑا. خولی دا پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسف زیا وائی چہغ پیسے ضائع شیونری دوسرا پرتی دی اور راتلون کی بجٹ پاس کے دو سمدستی با پر ترقیتی یا پر مختئی کرو باندھے کار پیل کڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
اردن کو تاسید مشال ریڈیو خبرونی تھا واگی د جنوبی پاکستان د وانه پنځه شپته کلن شاعر او لیکوال نثار وزیر د وزیرستان په د تاریخ په اړه په پښتو او اردو ژبه کې یو کتاب لیکلی دی. نثار وزیر یو کتاب منزل او مزل هم چاپ شوی دی. شاعر او لیکوال نثار وزیر سره د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود ځانګړي مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
پسلی وزیرستان وانکش پښتو شعر او ادب سرنګ درته لیدش
دی وونه او دی وزیرستان په حواله شعر او ادب کزدا سویای ما چې ډیر په مخ راوندې او دی وخت ترجمان دی دغه او بعد نه وی
اغه د میج د نوی شاعرونه دی وخت احساس دی چې څه ویني اغه لیکي او سبول رسته د نوی نسل نه پورای محفوظوي. په دا حواله باندې زه دی وونه د پښتو ادبي ټولنې او دی وزیرستان ادبی بهیر چې نوی ټولنه دو د دغه زیارو خاص تور باندې یت کما چې دغه مختلف تذکری کتابینه دا هم چاپ کړی دی وخت په مخ مشاعری کو او د مرګری غونډر بولی
په موجوده حالاتو کې د وزیرستان شاعرون ادیبون ته سق کول پکار دي.
زدا یم چې دا سه سپیرا ریز لکه نن چې په مجموعی تور باندې پښتون دو شاید د ګډ تیمور د وخت حالات وی دغه پورا واحد یو شاعر دی او ادیب دی چې د حالات ته نظر هراسي دا حالات باندې پیږي او دا د خلک غوژنه ته هم رسول شي. نو شاعر ته د مو دا درخواست دی چې د رښتیا ولیکي رښتیا دا وایي په دا چې به رښتیا نه رودلې د میج د نن دغه سپری ورځې نه واتل دا ممکن نه دی.
انصار وزیر د مشال ریډیو او ردون کتابه د خپل کلام نمونه وړاندې کوي.
بالکل یو نظم درته وړاندې کوم. د نظم سرحد ته نوای مزال رهبر مونشتا ملت دربل دی کور د پښتومو غوبل غوبل دی لار هم مغل دی بار هم مغل دی خوشحال اتل دی علام مل دی پښتو پښتو دا پښتون پښتون وی د لاس لستونی واضح بلتون وی پردی پردی وی ازغی ازغی وی بلتون بلتون وی تړون تړون وی پردی لاسونا گریوان مخپل دی لار هم مغل دی بار هم مغل دی پمینز د اور کی بیا غړې دل دی نمرودی اور تا غاړې وتل دی او بدنیل دی فرغونی زور دی نن بل موساتا پوری وتل دی شین په خندا بیا پختون ازل دی لار هم مغل دی بار هم مغل دی خواشینی ورځ ده پیغور پیغور ده د ژوند ملاله موسوی سکور ده زهیر زهیریم خجل خجلیم ټپه غلی سانده زور ده
کم یو میں ساز دے کم یو میں غل دے لر ہم مغل دے بر ہم مغل دے دے در تذیر دے تور تذیر شا جذبی کا جوانی پا اکل پیر شا مولا سید خان ہم نور پختانکڑا کڑی کڑی بیا زنزیر زنزیر شا سترگ پلارا خلی کابل دے لر ہم مغل دے بر ہم مغل دے.
د جنوبی وزیرستان د وانه شاعر نثار وزیر چې مشال لاډو سره مرکه کوله.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې اوریدلې او لوستلې شي. د دې ترڅنګ په خوانی خبرونه تاسو اوریدل غواړي هم هغه ټول رپورټونه هم تاسو لوستلې شي او اوریدلې هم شي. د دې ترڅنګ ترې کچري تاسو سره د فیسبوک او یا د ټویټر اکاونټ وی نو تاسو دغه د لارې د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي. د مشال رادیو د فیسبوک او د ټویټر پاڼې پته د مشال رادیو نو تاسو د خوخه کې پاغي باندې هم تاسو د نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه کتلې او لوستل شي. د دې ترڅنګ تازه خبرونه هم ځان خبرول شي. اوریدونکو زو د خبر پښتونخوا سوات ته د سوات په منګورې کې د یو غیر سرکاري تنظیم اس ډي اس د سوري لاندې درې ورځنی کلتوري میله شروع شوې ده. په دغه میله کې د موسیقي او مشاعري محفلونه هم شوې دي. دغه میله ته د مشال لړۍ خبريال نیاز احمد خان هم ورغلي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په منګور کې د سوات سین په غاړه یو مقامی هوټل کې د سوات او نورو سیمو څخه راجمشي پسونو پښتنو د موسیقي دغه بندر څخه خوندونه واغستل. په دغه محفل کې د پښتو موسیقي سره اتڼونه هم وکړل شول. د کلتوري میلې مقصد په اړه د ټولنې مشر ایمل خټک وایي
یو فائدہ دا چې هغه ته یو تفریح ملو شي، هغه ته یو روحاني غذا ملو شي، بل دا چې مبایسو شي چې هغه د غي د ژوند سره تللی، بلکې دویمه د دې مقصد دا و چې د خلکو میس کې چې دینو هغه یو بل نه لري پراتو، نو دا یو موقع ملو شو چې د خلک د یو بل سره کینی د تنظیمونو د سم اجتماعي تنظیمونو، سماجی تنظیمونو، غیر سرکاري تنظیمونو، ادبی تنظیمونه، سیاسی مختلف تنظیمونه دار سره کینی او دای میس کې یو خبره شروع کې دی.
د پیښور څخه راغلی د پښتو لیکواله، شاعره او آرټیست ازرا نفیس یوسفزی زیاتوی چې داسې هلې ځلې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم پکار دي.
مخکې به خلکو په یاره یاره داسې ګیدرینګ سکول او یا به داسې ډېر زیات هیوی سکیورټي انټر کېدو، خو نن چې څنګه تاسو قتل بغیر سکیورټي نه او بغیر سره انسان خپل خوشحالۍ باندې راغلی دی او تاسو ګڼې ته ګورئ له هیڅ یاره نشته، هر یو کس انجوی کوي، لګیا دی هر یو کس تر مستقبل هر یو کس خوشحاله دی. نو داسې دستوري زیاتې کېدل پکار دي، خاص کر د موسیقي محفلونه دا زیات کول پکار دي چې خاص کر موسیقي ټارګټ شوی وي.
محفل ته راغلی د سیمې یو سیاسي مشر افضل شاه وای چې د موسیقي بندر نه دا خبره سرګند کیږي چې سوات کې امن ټینګ دی.
زه یقین لرم چې دغه رنګ پروګرامونه هم دغه شانتي میلې شي دي او سوات په خلکو کې دوباره ژوند راولي. تیرې میلې کې هر څنګه د حکومت او یا د نورو ادارو په تعاون باندې شوې دي، خو تاسو اوس ګورئ چې عام خلک هم په دې کې برخالي او عام خلک هم راضي، دلته امن دی او زه هیله لرم چې د سوات خلک چې دی مخی تراشی او خپل ژوند چې دوباره د نوی سرنا شروع کی، دلته امن دی او خلک کو ته دا پیغام ورکړي چې سواد همدغه شانتي جنتی او ټوکړه ده او دوی دلته راتلی شي.
د سیمې خبريال فیاض ظفر وایي
دا پیغام خلکو ته ورسی چې په سواد کې پوخ امنیت دی، د داسې دستورو اجازه ده په سواد کې، نو اوس په بیٹکونو کې، په حجرو کې، په ډیرو کې داسې دستور شروع شي او په سواد کې چې د 2006 نه مخکې به کومې دستورې په بیٹکونو، حجرو او په ډیرو کې دي، نو یقینا چې هغه دستورې به بیا شروع جوړو.
د موسیقۍ دغه محفل د شپې تر دوه بجو پورې جاری و چې پکې د پښتو او اردو ژبو سندرغاړو سندرې وړاندې کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو له سوات نه مو رپورټ واورېدو چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رالیږلی وو چې پکې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې کلتوري میلا شروع شوې ده چې پکې شاعران، لیکوالان او د ژوند مختلف برخو سره تعلق لرونکو پکې ګډون کولو.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پم لاټړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړه غړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږیده. د روانې خبرونې اخري رپورټ چې کلتوري رپورټ دی تاسو پام ورته راګرځوم. ډول سورنه د پښتنو په موسیقۍ کې یو ځانګړی مقام لري. پښتانه اکثر خپل خادۍ کې ډول سورنه نه خوند اخلي، خو د دې فن سره تړلي خلک وای چې دوی ته اوس په پښتانه ټولنه کې په درنسترګ نه کتل کیږي. په خوا به په ډېر درناوي سره محفلون ته ورغوښتل کېدل، خو اوس هغه شان حالات نه دي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی چې د ډول په غږ پیلېږي.
ډول او سرنا د پښتو په موسیقۍ کې یو ځانګړی مقام او حیثیت لري، او دا به یو وخت کې د خادو او خوشحالو لپاره یو لازمی جز بللی شو، او د ژمي په یخو شپو کې به د ډول او سرنا آواز په چاپیریال کې زړه راښکونکي انګازې او یو خوږ احساس پیدا کولو، او دا رنګ به واده کوژدن د دې ډول سرنا نه بغیر نیمګړی ښکارېدا. او چرته چې به هم واده کوژدن یا بله خوشحالي وه، نو وړو زړو او پیغلو به د ډول تاب باندې شاډولی، اچولی او ګډاګانی به یې کولی، او په ګډاګانو به یې د خپلو خوشحالو سرګندونی کولی. د دې فن سره د تړلو خلکو وینا ده چې ملک د ترهګری روستو د دوی په روزګار کې کمیر اغلی دی، او دوی یې په لوګو تندو مجبور کړی دی. پېښور کې د دې فن یو هنرمند فرمان علی مشال ریډیو ته په دې اړه وی.
بس دا ګور سره لګ مطلب صرف چې ډېر کمیر اغلی دی، نو کمیر اغلی ځکه چې اله ګور دې کم پاجلار شو طالبان دي د خوراج شو د شتګردي د خوراج مزیاو د خار کې مزګر درا ګرځم. بس یو هر کې پروګرامونه کوم، بس اخو کړو ته تللی شو لکه الله ته خراب دی کنه، یا دې کې طالبان دي کې مولین دي کې اوشه دي کې بده. بس په دې وجه بس کمیر اغلی دي لکه باندو ته نشله کړو ته نشله غروز علاقه ته نشله. بس یو خار کې بس کمیر اغلی نو
همدارز یو بل هنرمن انزر ګل د دې فن پاړه مشال ریډیو ته صدا سي اوې.
نن سبا لکه دا سي او مجبوریتونه جو دا سي او سختۍ دي چې مونږ خپل کورونه ځان نشو ساتلی، بل بچ نشو ساتلی. دا سي سختۍ د کارې په کورونو کې پراته یو، او سر ډېر مجبوریت مخ کې دانه دا سي حالتونه نو لکه دا اوس راغل. اوس ولا ډېر بس دا سي خېمانه یو ډېر سخپې یو نو تاسو حساب نه پويګو چې څه چلو کو.
انزر ګل اوې دې نه وړي چې راتلونکو نسل یې دا هنر خپل کړی، ځکه چې اوس دې کې هیڅ نشتا. نو موري زیاته کړه
په خوا به ډېر خیر زمونږ عزتونه وو، ډېر خاطرونه به مو، ډېر په عزتونه به خلکو بوتلو. اوس هغه شی نشته، اوس هغه دغه نشته چې څوکم بوزي، څوکم خفه کې، څوکم خوشاله کې، څوکم په کاڼو وړي، څوکم په لوټ وړي. خو لکه زمونږ هغه د زړه سکونه خوشحالي نشته دي. نه 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 جی، بس مونږ په کیسه داسې اوس ډېر ټایم سره دغه ونه کړنو. مونږ دا وای چې بس دا بال بچه زمونږ دا کشران اړو دا کارونه کې خبره ده چې دې دې بچ شي خدا. بس مونږ پکې لګیو، مونږ پکې څه جوړ نه کوو، مونږ څه دغه نه کړنو. مونږ دغه زندگی وړه خراب وو.
د دې فن د هنرمندانو په وینا چې پښتانه خو موسیقي خوښوي، خو د دې فن سره تړلو خلکو ته پسپک نظر ګوري، کوم چې دوی ته ډیر درد ورسوي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.